احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان محلي رسنیو د بغلان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر د وشل کېدو راپور ورکړی دی. د پښواک خبري اژانس او ټولو نیوز په وینا ناپېژاندو وسلوالو د مولوي نور الدین په نوم د طالبانو دغه چارواکی تیره شپه د بغلان په تلو برفک ولسوالۍ کې وژلی دی. رسنیو د بغلان د ولی قاری بختیار ماس په حواله راپور ورکړی چې وایي پېښه د شخصي دښمنۍ له مخې شوې ده. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې ادعا کړې د طالبانو غړي یې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وژلي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ په مردیش سیمه کې سیلونو لاره بنده کړې ده، خو تر اوسه د مرژوبل راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د اطلاعاتو مشر حسیب الله شیخانی وایي چې د افغانستان په لږ تر لږه 12 ولایتونو کې سیلونه بهیدلي دي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې سیلونو له امله نږدې 10 کسان مړه شوي او تر 40 ډېر ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتو لخوا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره له دغې ټولنې څخه د غوښتل شویو 4.4 میلیارد ډالر څخه د مارچ تر میاشتې یوازې 14% برابري کړې دي. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې په بیړنۍ توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان د قرغزستان وګړي شول شوي او هغه وخت وژل شول چې د اداله مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړي. د ازبکستان چارواکو د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پېښې په اړه خبرې کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې د کورونا وایروس نږدې 15 میلیونه کسان مړه شوي دي. دغه سازمان په یوه تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل دغه شمېر کسان یا په کورونا وایروس یا هم د دې وایروس له کبله د روغتیایي څارنې د سیستمونو د اغېزمنېدو په سبب مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې زیاتې مړینې په اروپا، امریکایي هیوادونو او د آسیا په جنوب ختیځ کې ثبت شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
نه کار شته، نه روزګار شته، نه غریبي شته، که په مرستو کېږي ولا هر ډول مرستو ته ضرورت.
په دې حال کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې د بشري مرستو زیاتې دوته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورستان د کامدیش په مردیش سیلونه ورمات شوی
بند شوی دی، لار بند شوی دی، هلته د دې ځای نه تر برګمټال اخر سره پورې.
په کندوز کې بیا بزګران په اوبو پسې تږی دي.
اوبو غواړو چې دغه خوار ملت، دا مظلوم ملت دیوی مړی ډوډۍ خاون سي.
سندرغاړی هارون باچا مو هم راښخولی.
د یو ارمان په نوم زما سندره بچ ما په دې اختر کې خبر کړه او خپل پښتون افغانانو ته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي دي چې په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت تر څنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو هم خلک زیانمن کړي دي. نور حال په دې راپور کې
بیخی روزی ورکه شوی ده. خلک د کومه کړي، نه کار شته، نه روزګار شته، نه غریبي شته، که په مرستو کېږي ولا هر ډول مرستو ته ضرورت لرو، که د سکلو به هم ورته ضرورت لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکېچ تر څنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږی ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسلند په خپل ټویټر پاڼې لیکلي، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنوونکي کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. دا که دوی د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن سوي وي، خو دوامداره او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې اقتصادي کړکېچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي یې له لوږې سره مخ کړل. مخکې تر دې هم ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکېچ اندېښنې ښودلي او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په داسې وخت کې د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه مات شوي دي او په یو شمېر ولایتونو کې مرشوب لاړولی ده. وروستي راپورونه ښیي چې شاوخوا نږدې دېرش تنه د دې سیلونو له امله مړه شوي دي. تازه سیل د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې راغلی دی چې په مردېش سیمه کې یې سړک ویجاړ کړی دی او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې باران شوی او کوم زیان چاته نه دی رسولی، خو د کامدیش ولسوالۍ اړوند په میردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړې او لارې د ترافیکو پر مخ بند کړې ده.
دغه د میردیش ساحه پروس کال چې سیلاب راغلی و دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لارې بند شوی دی. هلته د دې ځای نه تر برګ مټال آخر سره پورې 1500 کلی بهي یو لګونه پورته نفوس دی، دا خلک تګ را تګ نه محروم دی. دا خو یوازنۍ لاره ده چې برګ مټال ولسوالۍ کامدېش ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته، د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلوي بوجۍ په 1000 افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته پکار دي چې د یادې لارې پرانستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لاره پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لاره د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیسته پرېدو، اقدام په عاجل وخت کې انشاءالله کوو.
په میردیش کې تیر کال په اګست کې د شپې لخوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړي وو، له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه، چې د یو شمېر کسانو جسدونه یې د کونړ، سرکانو او نورو ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاده سیمه کې د اوبو مخه ډب شوې او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمېر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلورمې بجو وروسته مې مطلب دی ازادي واوریدونکو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي که څوک فکر کوي چې افغانستان به سره وبېشل شي، پاکستان او ایران به هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي. محمود خان اڅکزي نن په پښین کې د خپل ګوند وی غونډې ته وویل که خدای مکړه افغانستان به په شمال او جنوب تقسیمی شي، نو که افغانستان تقسیم شو پاکستان به خامخا تقسیمی شي، ایران به هم خامخا تقسیمی شي. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15مه پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یو هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. یوه نړیواله مسله راخلو. روسي ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوي بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکه یو وار بیا حملې له سره پیل کړي دي. هلته د راګیر پات شوي جنګیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنګي الوتکو همکار اخیستل کیږي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو دریم پړاو عملیات پلان شوي دي. نور په دې راپور کې
ګومان کېږي د ویجړ سوي بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکرایني جنگیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکه په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغو کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شهر له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ شوی دی. د ازوفستال په نوم د فولادو فابریکه د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله شوی چې هڅه کوي دغه شهر په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګلې کې دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخه نیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوفستال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نه هم او د نازی جرمني د ماتې له ورځې سره برابر ده د یوې لاسته راوړنې په توګه وښیي. روسیه د می نه هم د بریا د ورځې په توګه لمانځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوفستال او ماریوپول شهر د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون ناوخته وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي. خو ده وویل د دوی پالیسي دا نه ایجابوي چې د دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وسي. د دې تر څنګ د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې په دې خبرونه کې له سندرغاړي هارون باچا سره شخیدلوي د پر نوې سندرې خوست د سپورت ټکر ته مخه کوي. د هند د شلوریزه کرکټ په کلنۍ اتلولې کې نن د ګجرات او ممبئی لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. افغان لوبغاړی راشد خان په ګجرات کې لوبي شي. تروسه په شویو سیالیو کې ګجرات په لومړي، لکنهو په دوهم، راجستان په دریم، رایل چیلنجرز بنګلور په څلورم او ډیلی کیپیټلز په پنځم مقام ده. د آی پی ایل سیالي د مارچ په 28مه پیل شوې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نامتو هنرمند هارون باچا د اختر په مناسبت یو نوې سندره په یوټیوب چینل کې خپره کړه. د دې سندرې شعر د انور ماندریوال دی او کمپوز یې په خپل هارون باچا کړی دی. دا سندره په لومړیو څو ساعتونو کې تر لاسره ډیرو کسانو ولیده. اسمت چاروان لهرون بچا سره د دې سندرې په اړه خبرې کړې او لمړی ورته ویلي چې دا سندرې په سم مناسبت ویلې. آیا یوازې د اختر لپاره او د هغې په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره به چې ما په دې اختر کې خبره کړه او خپل پښتنو افغانانو ته او زما د سندرو مینوارو ته د یوې اخترزي ډالۍ په توګه. نو دا بس اډیو یې جوړ شو. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللم وطن ته پېښور کې. ما هلته مرته یو ویډیو جوړ کړه او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه وشي دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپل مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي، یو نوې سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپل بیا د اختر ته ساتلې وه او هغه مې خپره کړه.
پاچا صاحب، تاسو دا سندر په خپل یوټیوب چینل کې خبره کړې ده. په خو به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا رادیو او یا هم کاسټ او سی ډي لاره خبرولې.
هو نو اوس خو هغه پخوا به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کلومه زما نور ملګري هنرمندان زمانه مشران زما همزولي مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول د پښتو سندرو د غزلو کیسټ پډک شو بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ڈی ته په سی ڈی باندې به سندره جوړې شوې هغه به خپرې شوې بیا په کې ویډیو سی ڈیز راغلل خلکو به سندرغاړو به ویډیوګانې جوړولې هغه میوزیک پہ ویڈیوی بنا خلق و ترسو خوبیا ٹیکنالوجی چون ډیر پرمختګ کو کمپیوٹر راغې خبر ڈیجیٹل شوا زمونږ خلق د اوس لپاره یوازې او یوازې د یوټیوب سره بلد دی او هم د غلار تعقیبوي چې نو زه هم یو یوټیوب چینل لرم زما په نوم دی هلته زما غږ چې څوک اوري کولی شي چې زما یوټیوب چینل پیدا کړي
سندرغاړی هارون پاچا مخکې تر دې چې وړاندې نورو راپورونو ته مخه کړو او وړاندې تاسو دا واورئ چې په کندوز کې بزګران په اوبو پسې تشه دي او دوی وایي چې یوه لاره چاره باید وموندل شي ځینې وړاندیزونه هم په دې برخه کې لري مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو د هارون پاچا همدا سندره چې د اختر په مناسبت د یوټیوب چینل له لارې خپره کړې ده له تاسو سره یو برخه شریکوم
یورمان کسمان کلی فنانا خوالے پسیالے پسیالے ومیل دوکی سے وسیگار دوپیالے اکلو ہوش نگ غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوانے بی گناہ باس بدار خوری ٹالے او زوانے بی گناہ باس بدار خوری ٹالے پسیالے پسیالے یورمان 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 کو اسمان کری فنا نہ خوالے پسیالے پسیالے ومیں دوکی سے
دا ارون بچا دا سندر مو در سره شریک کړه چې دا اختر په مناسبت خپل مینوالو ته په خپل یوټیوب چینل شریک کړي و. ازادي راډیو په منځني سبد دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شئ. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي هلته هغه مرکه تاسو اوریدل شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوود ماشام تر بجو پورې خبري شي او د هغه راپورونو متن وستل شئ چې د سهار لوود ماشام تر بجو پورې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس 19 پروګرامونه چې د ازادي راډیو د ورځې پر مهال په مختلف وختونو کې خبرو کېدل شي چې تاسو وخت ونه لري دغه 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې پراته دي او تاسو کولی شئ چې دا هلته واوري. او د روان خبرونه په دوه منیمای کې لڅلور نیمه بجو ورسته آزادیا وریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص په شی پیغامونه خبرو او دا مساله هم د سره شریکو چې د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکو وای چې د ورستیو کلونو د جګړو او همدارنګ د وچکالۍ او لکبل له ستونزو سره مخ بخ شوی دی. دا ستونزې په تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. راپورونه مرکی او اوریدونکو
اجمل اندیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. د کندوز یو شمیر کاروانګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي په تیر ژمي د واورې د کم اورخ لامل سکال په سندونو کې وبکنه شوې دي. د کندوز چارواکي د غستونز ته په پام ل کاروانګر غواړي چې د اوبو سم ویش ته پام زیات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې کاروانګر دی هغه فصلونه وکړي چې کمې اوبه غواړي.
د دې ولایت یو شمیر کاروانګر لاړونه حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو پر روان کال کې کاروانګر د اوبو له کمښت سره مخامخ نشي. د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر سیف الدین په دې تړه او ازادۍ روډ ته وویل
زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرانو ته باید د هغو نباتاتو تخمونه ورکړل شي چې کمو اوبو ته اړتیا ولري او په بازار کې هم ښه نرخ ولري. او پر دې سربیره باید د کندوز، تخار او بغلان ترمنځ د حقابې ستونزې ته رسیدنه وشي ترڅو حقابه په عادلانه ډول وویشل شي.
د چهاردرې ولسوالۍ یو کاروانګر محمد اسماعیل هم ورته خبره کوي.
اوبه غواړو چې دغه خوار ملت د مظلوم ملت دیوی مړی ډوډۍ خاوند شي. او کدی د تخار خلک د مونږ د قندوز له خلکو سره اتفاق او وروري وکړي نشاله د قندوز خلک نه خواري ګلوبونه نه کمبود کیږي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس هم د اوبو کمښت د کروندګرو پر وړاندې جدي ګواښ بولي او زیاتوي که پر وخت کروندو ته اوبه ونه رسیږي نو سږ کال به د غلو دانو حاصلات کم رنګ وي.
سږکال اوبه ډېرې کمې دي، د حقین له مشکلات سره مخ دي. اوس فعلاً د حقین له ستونزو سره مخ دي. کم کښتونه چې اوبو ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً اوبه نشته. لکه اوس دا پختک دي، د پختې وخت د خلکو پرې کشکړې جوړې جوړې کړې خو اوبه نشته. دغه کمبوتي د اوبو زراعت باندې بیخي زیات تاثیر لري او د حقینو ته غټ تاوان اړوي.
په ورته مهال کې په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیات کموالی نه دی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. نوموړې اداره په کندوز، بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو د کمبود وجه یو دلیل دا ده چې تغییر د اقلیم د جهان فعلا تغییر خوړلی ده. نو یو دلیل دا ده چې د پژو په موسم کې چې د واورې په ځای بارانونه کېږي هغه بارانونه موږ کنټرول نه لرو او اوبه زموږ ضایعت دي او هغه موږ نه تیریږي. نو دا وجه ده چې زمونږ اوبه په هغه وخت مصرفیږي او په دې وخت کې زمونږ د کمبود اوبو سره مخامخ کېږو.
د نموړې په خبره د باران اوبه زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي. هغه له کروندګرو غوښتنه کوي چې د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي ترڅو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د چارواکو د معلوماتو له مخې کندوز د اوبو د ویش په برخه کې د تخار او بغلان پایناب دی، خو کله چې د اقلیم بدلون له امله د سیندونو د اوبو کچه کې کموالی راځي نو د تخار او بغلان کروندګر ډېرې اوبه مصرفوي او په پایله کې د کندوز کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي.
د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکو وایي چې وروستیو کلونو کې د جګړو او همدارنګه د پرله پسې وچکالیو له کبله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت او مرستندوی موساد دی ورسره مرسته وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یادوي. وایي اوبه تر پخوا ژورې شوي او له یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکو تراب خان آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او مؤسسات دي د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکینو خلک د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته. سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده موږ یو خو وچ کولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوتي او بل دغه د بندو دغه د دولو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکالۍ سره خلک وچیزان دی فصلونه نشته چې د دغو سره ورت څه کومک وي د موسسوی طرفه هر نګوا ته خلک ضرورت لري.
د احمد خیلو د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاکو اوبو تابیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیلو د کلي اوسیدونکی نورولی وای 1500 کورونه دی او کوهینه د اوبو استفاده کوي.
اوبو نه را ده تقریبا 1500 کوره به دی کوهینه اوبو خلی یو اوبو مشکل دی ما څړ ته 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټوله په ګریز کې دی کنه دې منځ کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلکو نه مرشول دا ومن تیګرز دی لکه وټل د نیو نه روړای دخ کی خورا ایمن کله به دې هر چی مشکل سره مخ دی.
د احمد خیل ورسواله یو بل سیدون کې حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخ کته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کېږي پوښوي چې به ځای روان دي. قرضی وخت مو غوړي رزي کړی دي چا نه دي خسته اشرف غنی وخت مو رزي وکړه چا نه دي خسته نن اسلامي امارات غلا د پوښم غرزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترړه ورسره کو به دې مخته دیوالونه وای نن سبا غوښه نشته بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځکه شانډې دي نجران دشتانه برکونه شتانه خشتانه باڅه پوښ به دې مخته دا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکی وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې خو بشری مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمه کې ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیل وزارتونو سره په تماس کې ده ترڅو پرې یاد سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولای سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به درې خترونه کو په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجید ان شاء الله ستونزې به حل شي.
د یادونه ورده د پکتیا د یو شمېر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وشکالوي له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترقلی سوې په دې خبرونه کې راخلو.
زین الاحمد هلمند ولایت د بابا جول سوالی ما نظم دغه د طالبان څخه د خوښه او هله د کوم مرسته چې راځي دغه باید وغه اړمونو کسان ته ویشل شي دغه مړه مړه کسان ته ورسیږي منګر مسکینان ته نه ویشي.
سلامونه او نیکه هلی عظیم خان همت له ننګرهار څخه پیغام پریدم. زما د اوسنی حکومت یا اسلامی امارت څخه غوښتنه او هیله ده چې دوی څنګه په مخ کې په جدي توګه پریکړه کړې وه چې پاکستانی کلدار یا نور بهرنۍ کرنسي د پیر او پلور لپاره په هیواد کې په مطلق ډول بند اعلان شوی وي. متاسفانه اوس هم د ننګرهار په ګڼو سیمو کې په لویو معاملو کې اوس هم بهرنۍ پاکستانۍ یا نورې پاکستانۍ کلدارې په لویو معاملو کې تبادله او لاس په لاس کېږي. نو
یو پیغام لرم چې ما په دستورګو لیدلو حال دی چې د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ کې چې کوم کومکونه راغلي او د روژې په میاشت کې یو سل کورو ته توضیح شوله چې هغه پخوا کارتونه درلودل. نور د هغه نه وروسته د امارت اسلامي لخوا نه داسې موټرې بارېدل خوګیانو طرف ته لاړله او د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کېدل چې هغوی دلته ثبت نه وه. نو هیله کوم چې دا کوم کومکونه راځي عادلانه تقسیم شي، خلکو ته وویشل شي چې خلک ډېر مشکلات لري، یو وچکالی ده او د خلکو ستونزه زیات دي، نو په دې برخه کې عدالت باید وشي. داسې ونیشي چې هر یو د خپلو دوستانو خپلوانو واسطې والا ته ورکړل شي او مستحق خلکو ته ورنکړل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې به د ازادي راډیو پرې خبرونه کې واوري چې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین شکایت لري. خو اوس خبرونه. د افغانستان محلي رسنیو د بغلان د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پښوا خبري اژانس او ټولو نیوز په وینا نه پیژاندو وسلوالو د مولوي نور الدین په نوم د طالبانو دغه چارواکي تیر شپه د بغلان په تلاو برفق لسوالي کې وشاله دی. رسنیو د بغلان د والی قاری بختیار ماس په حواله راپور ورکړی چې وایي پیشه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې ادعا کړې وه چې د طالبانو غړي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ په میرتیش سیمه کې سیلونو لاره بنده کړې ده، خو تر اوسه د مرجوب راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د اطلاعاتو مشر حسیب الله شیخانی وایي چې د افغانستان په لږ تر لږه 12 ولایتونو کې سیلونه بهیدلی دي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې سیلونو له امله تر نږدې 10 کسانو پورې مړه شوي دي او تر 30 پورې ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو لخوا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره له دغه ټولنې څخه د غوښتل شویو 4.4 میلیارد ډالر څخه د مارچ تر میاشتې یوازې 14% برابر کړی دی. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو پر مهال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د عدالت مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادو پر پوله ډزې وکړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیش په اړه خبرې کوي. او روسي خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې په کورونا وایروس نږدې 15 میلیونه کسان مړه شوي دي. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل دغه شمیر کسان یا په کورونا وایروس یا هم د دې وایروس له کبله د روغتیایي څارنې د سیستمونو د اغېزمنېدو په سبب مړه شوي دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص حساب شبي پیغامونه خبرو. خو تر هغه مخکې یو راپور. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین وایي د نجونو او هلکانو د ټولګیو د بېلېدو له امله یې درسي ساعتونه ډېر شوي چې دغه مسلې دوی نیمه ورځ له دندو منع کړي دي. دوی وایي دغه د زده کړو دا ډول له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د دوی په خبره تر ټولو زیات هغه محصلین زیانمن شوي دي چې د زده کړو تر څنګ یې نیمه ورځ کار کاوه. نور په دې راپور کې دا د کابل پوهنتون یو محصل دی چې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ کار هم کوه. خدای وی د محصلینو د درسي ورځو د جلاوالي په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي پریکړې ترې د نیمه ورځ کار کولو فرصت هم اخیستی. نوموړي چې نو غوښتل نو په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هر شوم چې دنده پریږدم مخکې به مې له زده کړو سره هم کار کوو چې د مسلې را سره له اقتصادي اړخه ډېره مرسته کول او تقریبا په کورنۍ مې بوج نه وم. د خوست شیخ زاهد پوهنتون یو محصل هم ورته ستونزه لري. نوموړی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو له محصلینو سره په دغه پریکړه کې هیڅ ډول مشوره نه ده کړې او نه یې د دې ستونزو ته پام کړی. دی چې د لس نفري کورنۍ مسؤلیت هم ورغاړي دی وایي د زده کړو کار ترمنځ پیدا وټاکي.
هر څوک ځانته یو لایحه لري، هر دفتر هر معمولا دا په هر ځکه وي همداسې چې دوی ټول هغه کوم کار چې کوي هغوی ځانته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځانته کاري ټایم نسی ټاکای. نو مشکل دا ده
محصلین وای د کار نه کولو ترڅنګ بل جدي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي د درسي ساعتونو زیاتې دل دي چې له عملي دوی جذب نشي کولای. یو بل محصل چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تمام محصلین پول خرید
ټول محصلین د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري چې سهار او غرمې لپاره یې ځانونه ته واخلي. که څه هم موږ محصولین ته خپلې ټولې ستونزې رسولې دي خو هېڅ پام ورته نه دی شوی.
موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو مسؤولین له هڅو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د نوې پریکړې پر بنسټ په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلینو ترمنځ درسي ورځې جلا کړې. د دغه پریکړې له مخې اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ځي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خستله. دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام دا درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده. په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کیږي، صفر کې ضربېږي او به لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپ بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خ ډیر ډالر د سره ونو یا بنیټ وکي په نیټ باندې موږ څه کې ډالر به کنه افغان او پاکستاني کډاري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل. ډیر چې موږ وکړي په تیر حکومت کې موږ چېوالي او په اوسني حکومت کې چېوالي خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ځان وړو بوجه په یو نیم زر افغانۍ او اوس په دوه نیم زر افغانۍ ده. همدارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګرانی شته دی. همدارنګه تاجران دی او سوداګر دی د پښتني څوک نشته دی. که د لسه په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که د زري خرڅي د پښتني څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېرې دغه نشته دی څوک د پښتني او د تپوس نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سفوت په ولسوالۍ کې وچکالی ده. اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځېده. د خلک در په در خاورې په سر دي. باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. له کوچ په دغه استډیو باندې تاسو خبر سي او د خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډیر زیات تلپات سره او د ماجرتو به سر به مخ شي.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټول لپاره د زور یا ګولډ په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه مودې ټوله د عامو خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم مې عارف الله وطنیار دی. له خوش سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی یم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمنو خلکو ویشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو فیصدو کې شپږ فیصد مستحقو خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه میخیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي، هغه خلکو ته رسیږي چې یا وسیطه ولري او د دې ترڅنګ او یا پیژنګلې ولري، نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي، باید د دې سمه پلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري، په خاطر د دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلند وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي، ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت څخه وزانه، دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي، باید نړیواله ټولنه هم باید دوی پر اهمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه فایده کړي. دا وضع او حالات که دا رقم سي نو افغانان به له هغه حالات سره مخ شي، بېخي لکه پخوا په څېر باندې څنګه چې جواري سبو ته ناست هغه جواري سبو ورته تازه نه پیدا کېږي.
السلام علیکم کارکوونکو، سلامونه نیکې، لوی احترامات وړاندې کوم، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرالله خکسار یم، د کندهار ولایت د چارباغ د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. هر مسلمان به وکړ غواړي ما سره کومک وکړي، د پنځه شپې کې چې ما نه ده پوښت کړی، نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، ما سره د مسلمانۍ له وجې کومک وکړي. سپور اویا شپږ اویا د پنځوس پنځه سوه یو پنځوس.
طالبانو سره گزاره سخته ده، مرګ یې خپله کوي، بیا څوک کوروالی جړات هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره گزاره سخته ده، خپله کوي، بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکنې ولی ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي ګیمس بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کښې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي، نو ولس کښې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتد شویو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکرا، استنبول او یو نوی زندان چې انکرې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم صاحب، داره بخیر شم، بخیر دی کرا دیده سلو وزی راجیو چون کار کوم، سلامون اولان جی کوم اولو دختر عبد سویم بکنده هر اون زید سر تماس کیم اولو دقا دقا مشران تجمان و مشران سخون دا خواهشات شده و دا پاکستان او اولا سرمور بان جمعیه کیز اقا دقا سرمیه شم دو سکال کیز شفا افغانستان جلا سخانه کیز دا خطا نو دقا سلا سرون نانج مکشنی کبالا ناس بکار کیز دا افغان ولس سلام علا ختم دوره.
زه د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د بایلوغ اوسېدونکی یم. دا د چوپان ولسوالۍ ډېره وچه ده او ډېر اوبو سره وچکالي سره مخامخ ده، باغونه یې وچ دي. که چېرې دا موسسې یو یو پاسل یو یو دغه غنم چا ترکیې ته راغلي، دغه د بایلوغ دوه بنده دي په غره خوا ته دي، نو چا ته دغه هم نه جوړوي چې دا بندونه را ته وتړي، او دغه د چوپان ولسوالۍ ده د بایلوغ اوسېدونکي به ټول اوبادي. دا مې پیغام ده، دا دې ته لوړو مقاماتو ورسېږي. با احترام، السلام علیکم.
زه جمال الله د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل چاهم کښې داسې وایم، دغه خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کښې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه یې نیولې ده، دا خبرې ناسمې دي. موږ یوازني خلک دي چې په نړۍ کښې په سختو شرایطو کښې مو تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو، منلی مو دی، دا ماتلي یې. دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي پټولی،
موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو کې زموږ سره مرکه وکړي. موږ به دغه وزر چې دا وزر موږ ته پېښ دي د مسلې په باب زه به اسناد کښېږدم. دنګې اسناد داسې د مدني په ولسوالۍ کښې تر چانجیر بې ترینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د چانجیر په لیسې کښې د اووم سنف یو اووم سنف د نجونو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوق بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان د دغو په مرسته موږ یو د اووم سنف پیدا کړي د نجونو دپاره د چانجیر په لیسې کښې په کمو امکاناتو. هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنې موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک. هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کښې داسې تعصبات چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کښې بېلوالی را ولي دا د ملي ګټو تخریبات دي. هیله مو ده چې اسنادو ته وکتل شي، صحیح خلک صحیح مشورې ورکړي، صحیح حل لاره موږ ته پیدا کړي چې دغه مکتبونه هم خلاص شي.
د زما پیغام جمهوریت اسلامي مسلونو ته ورسېږي. محترم د خوست او ګرځېر کښې چې کوم کوچیان اوسېږي دي یو کور سره هم رسنه ده شوې. ځایي خلکو سره ته کارتونه ورکول شوي دي. میاشت میاشت لبره نه تر دوه زره پر افغانۍ ورکول کېږي. د کوچیانو سره د مور او د مېرې چلند کېږي. خدای مه کړه څوک ترې غلطه استفاده د پیسو په مقابل کښې ونه کړي. کوچیانو ډېره قرباني ورکړې ده. د امارت اسلامي مسلم دې په دې باندې خبر وي او په دې باندې تفشیش وکړي. یو کو سره قسم به خدای د کله سره درته شوې. خدای ته امان. ازادي راډیو نه مننه.
تاسو ته سلام رادیو ازادۍ ته سلام. په لحاظ د خدای دغه د موږ خبرې ثبت او نشر کړئ. د خدای دپاره، د خدای دپاره افغانان په ایران کښې وژل کېږي، په ایران کښې ټکول کېږي، په ایران کښې بې عزته کېږي، په ایران کښې بې آبرو کېږي. دلته خلک مظاهره کا ولیت یو تعداد جاسوسان د ایران او د نورو مملکتو د خائنین ورسی د ایران په سفارت باندې ګلان پاشوي. دا د خارج نمایندگان دي، د خارجي منافع تامینوي، دا د ایران منافع تامینوي، دا ضد وحدت خلک دي، دا افغانان نه دي. زه د امارت اسلامي مخالف کوم چې داسې خلکو سره ډېر جدي برخورد وکړه.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت څخه خبرې کوم. معلمان او سر معلمانو ته خو یونیسف معاش ورکوي، خو تحویلداران او ملازمان حکومت معاش ورکوي. د ملازمانو او د تحویلدارانو معاش دا درې میاشتې کېږي چې نه ده ورکړی. یو خو د ملازمانو معاش څلور زره افغانۍ ده، بل میاشت میاشت. والسلام. دخدای کوم.
السلام علیکم. شکرزه د کندهار ولایت د دوو مینایل سره د طرفه تماس کوم. زما د اسلامي امارات دغه خواهش دی چې دا خپل خطونه به آباد کړي او د بیت المال سره ظلمونه چې دا زموږ د وطن سرمایه ده، زموږ څخه یو غریب وطن دی. نو ډېره مننه کوم د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکي وړاندې کوم.
الو، زه سردار د بادغیس ولایت غورمایشي ولسوالي تاسو ته اړیکم. زه سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او نشر یې کړئ چې دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ یې بندوو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري. یو د مرغاو رود دی، هغه هم سم صفر. یو دغه چې رودخانه کښې بېدلی دي سوروي تنور دلته خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریخ دا یو قانوني کښې دا د افغانستان خلکو چې ووایي دا یو ډېر غریب دي. تولید حتی زه خبرې در سره کوم قسم په خدای دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو. ایران هم هلته دای را باندې باندې چې هغه دا شی دی. نو زموږ دغه خواست دا مهیله دی چې دغه زما پیغام نشر کړي. دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو طالبانو ته ورسوئ چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني شي او په دولت رعایت یې کړي دولت یې ورنږدې اخر.
السلام علیکم. کندهار ولایت نه مې وکیل صاحب خبرې کوم. د طالبان د حکومت نه غواړم چې په میوند ولسوالۍ بنتیمور کریه کښې دلته مکتبونه جوړ کړي. تقریبا 15 کیلومتر کلی دی په دغه کلي کې یو مکتب ومنسته. 6 کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلي کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري، دغه کلي کې اوس مکتب نشته. نو طالبانو د حکومت نه غواړم شل کاله دغه کلي کې پاملرنه نه ده شوې، اوس دغه کلي کې یو مکتب جوړ شوی. مننه.
السلام علیکم. زاود الوید لوګر نه ټول افغانانو ټولو مسلمانانو ته سلام وایم. باد له سلامه. کومون باندې دوه بندیز لګېدلی، یو نړیوال بندیزونه دي ټول افغانانو باندې لګولي، او بل د خدای پاک بندیز ده چې څاڅکی باران نه راولېږي. وریځ راشي، اسمان وریځي، وریځ راشي، بادونه راشي، بس خدا چې په کومه ګناه موږ نیولي و. دغه حکومت چپاسو خدا بیت المال هم خوړلی، خدای چی شیم کړی دی، بس وروره دی یتیم مالم خوړلی ده. په کومه ګناه موږ خدای پاک نیولی و؟ د مال ټولو افغانانو له ټولو مسلمانانو نه مې دغه غوښتنه ده. خدای پاک ته دې خیر د باران سوال وکړي چې بارانونه راوریږي، چې مالونه و د غنم و هر شی راشنه شي، خلک هم له بندیزه ووځي. د خدای پاک بندیز راباندې لګولی، دغه بندیز له ټولو نه سخت بندیز ده. نو دغه مې له ټولو افغانانو نه پوښتنه ده چې سوالونه وکړي، او دغه سوال د خدای پاک ته وکړي. دښتو دا ګوته دې ووځي، زارۍ د خدای پاک ته وکړي چې دغه بندیز له موږ لرې کړي. نور دې چا بندیز غمه کوي، خو د خدای پاک بندیز ډېر سخت ده. دغه مې غوښتنه ده. نور وسلام.
څوک چې روغه جوړه خوشحاله به یاست. اسدالله مجاهد د پروان ولایت خبرې کوم. اول خو ټول افغانانو ته سلامونه وایم. نو وروسته راځم خپل خبرې ته. زما د دفاع وزارت د مشرتابه تخمیدا هیله ده چې موږ د دفاع وزارت مربوط کسان یو. نو زما دا هیله ده اوس موږ په پنجشیر ولایت کې قرار لرو، باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد اعتبار ولري. موږ که اوس یو ځای ځو که موټر مو خراب دی ورسو، دوی موږ ته دا وایي چې تاسو د پلانکي مشر څخه اجازه واخلي. که موږ چیر مریضان چې وس ورته ووایي، وسه پاچا راوه، وسه چیشه راوه، وسه چیشه راوه. باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد چې باید خپل کار پر وخت وکړي. باید دا هر مجاهد په ټول افغانستان کې اعتبار ولري.
مجھے پیغام ادا دیا دا کندار ولد ارغندہ ولسوالی دا چارباغ دا سن سے خبر کوما دا دا مسیر دا مادو مادو خلق نوشتا کی دا غریبان چندانی توکن نوشتا کی نا دا غریبانو خبر از کیجی دا 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 پارا کتا سے سوکو اللہ دیر ازا سمانا لگو.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زبشیر احمد حریان دا کندار سخنی عدی کنی ولی دا د ټول صدر مخه د ازادي راډیو او کارکونکو ګرانو همکارانو او اوریدونکو ته یدي دې سلامونه وایم. اصل سلام سوروره، دغه یو شکایت لرو قربان. دغه افغان دي سین شبکې داسې مخامخ قانوني غلاوی راته شروع کړي دي وروره، چې پیسې مو د خپلو اکاونټو څخه کاچېږي، چې ورته ووایي کله وایي تفریحي پروګرام دی، کله وایي څنګه دی، دا مې در کاټ کړي او دا مې در بند کړي. وروره دغه یو غوښتنه لرو چې دغه افغان دي سیم د لوړو مقامات پرې دا زموږ غږ ورسېږي. ولې دا خپله حلاله ګټه ځان ته آراموي په 15 افغانۍ باندې؟ تاسو خو نو ډېره فایده شاید کوي چې په میلیونو انسانان دا شبکه کاروي. نو تاسو چې 15 افغانۍ ځینې کات کوي، په میلیونو پیسې به رسېږي. د خدای څخه ودرېږئ، دا مظلوم ولس نور دغه چې ما حلاله وي ځوانه دغه رقم تکلیفات مور کوي، دا بیخي غلط کار دی. یواری خو غلا ده، بیا د دې بیچاره ولسه زما خپل جیب دی. زه څنګه نه په خبرې ځم چې ته زما څه پټې پټې پیسې کاټې؟ بیا چې درته ووایم سرسرکي خبرې راسره کوي، چندانې مو شکایت هم نه اوري. وسلام په احترام.
زما بریاوې. که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 0004022 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 00 دوویشت یوولس سلرویشت یوسلو پینزلس.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چینارو